افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډېری مطالب مو پر اسرائیل د ایران تر برید وروسته د غبرګونونو او د دغو بریدونو پر تحلیلونو څرخي خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم پیل د سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران د تیر شپې بریدونه مشروع بلل. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت نن یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې په دمشق د ایران په کنسلګری اسرائیل ته منسوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بللی او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د نړۍ او سیمې له ټولو مهمو لوبغاړو غوښتي دي چې په سیمه کې د کړکېچ د لا پراختیا د مخنیوي لپاره د اسرائیل د کړنو مخه ونیسي. پر اسرائیل د ایران له برید وروسته د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن په ټلیفوني خبرو کې خپل ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان ته وویل چې ترکیه نه غواړي چې په سیمه کې کړکېچ لا پراخ شي. د ترکیې د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله عبداللهیان هغه ته وویلي چې د اسرائیل په وړاندې د ایران غچ اخیستونکي عملیات پای ته رسیدلي خو بیا برید پرې وشي نو بیا به هم عملیات ترسره کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر اسرائیل د ایران د حملې په غبرګون کې وویل پیکینګ د حالاتو خرابیدونکي بهیر ته د زیاتې پاملرنې په ترڅ کې له ټولو خوا غواړي چې د کړکېچ د لا زیاتې اعداد مخنیوي لپاره له زغمه کار واخلي. د چین د بندنیو چارو وزارت ویندوی وویل د کړکېچ د زیاتې اعداد پړاو په غزه او سیمه کې د نښتو د پراختیا وروستۍ نښه ده او په دې شرایطو کې باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2023 پریکړې لیک تطبیق او په غزه کې د جګړې ژر تر ژره پای ته رسېده اصلي لومړیتوب وي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرڅوک په یو پیغام کې د خپل هیواد د پوځ او هوایي ځواک ستاینه وکړه او د ایران د بریدونو په مخنیوي کې د هغوی برای د ویاړ وړ وباله. د دې هیواد امنیت وزیر او د ملي اقتدار ګوند مشر ایتامار بن ګویر بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې اوس دوی د ایران پر ضد یوې ځپونکې حملې ته اړتیا لري. د اسرائیل پوځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ایران د اسرائیل لور ته تر 140 ډیر بلاستیک توغندي ویشتي دي. پوځ ویلي چې د ټولو توغندیو مخه نیول شوه او یوازې څو یې د اسرائیل پر خاوره لګېدلې دي. پر اسرائیل د ایران له برید وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن له د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ټلیفوني خبرې وکړې. ښاغلی بایدن په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. د ملګرو ملتونو په ګډون ډېر شمېر هیوادونو دا حمله غندلې او ژر تر ژره د کړکېچ د اواري غوښتنه کړې. د ایران ویلي دا بریدونه په دمشق د اسرائیل له لورې د ایران پر کنسلګرۍ د برید په ځواب کې کړي دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له سبا دوشنبه څخه تر پنجشنبه پورې د هیواد په سندیزو حوزو کې د اوبو د اندازې د لوړې دوا او سیلونو د راوتلو وړاندوینه کړې ده. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو ډېر احتمال د هری رود، هلمند، شمال کابل او عوامو په سندیزو حوزو کې شته. پرون د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې وویل چې د یکشنبه په ورځ په ټولو 14 ولایتونو کې د اورښتونو، تالاندې او برېښنا او همداراز د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د وروستیو ورځو د اورښتونو له کبله په یو شمېر ولایتونو په تېره بیا اروزګان او هلمند کې ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې او سیلونو لږ تر لږه درې ماشومان په اروزګان کې مړه کړي دي. پاکستانی رسنۍ وایي په داسې حال کې چې د افغان کډوالو د ایستلو د بل پړاو لپاره تیاری روان دی. د روان اپریل له درېیمې تر 14 پورې په لسو ورځو کې 8501 تنه افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د پاکستان سما ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې د بې اسناده کډوالو د ستنولو په لومړي پړاو کې چې د تیر کال په اکتوبر په پای کې پیل شو نږدې 15,000 افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شول. پاکستاني چارواکو مخکې ویلو چې لختر وروسته به د کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. او د استرالیا پولیسو هغه حمله کوونکی پیژندلی چې د سیدنی ښار په یوه شاپنګ مال کې شپږ تنه د چړو په ګزارونو ووژل. په دې برید کې 12 نور ټپیان شوي او په روغتون کې بستر شوي دي. د نیو ساوت ویلز پولیسو نن یکشنبه وویل 40 جویل کوچی د دې برید مسؤول. پولیس وایي دا برید له تروریزم سره تړاو نه لري. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران حمله مشروع دفاعي اقدام وباله. د نړۍ او سیمې له ټولو مهمو لوبغاړو غوښتل چې په سیمه کې د کړکېچ د لا پراختیا د مخنیوي لپاره د اسرائیل د کړنو مخه ونیسي. د کړکېچ د احتمالي پراخېدو اغېز به پر افغانستان څه وي؟
خامخا هر هغه تنگلتیا چې دلته رامنځته کیږي په افغانستان باندې تاثیر کوي.
په ایران کې افغان کډوال هم وضعیت اندېښمن دي.
امروز صبح ما قسمی
نن سهار چې له کوره ووتم غوښتل مې چې کار ته ولاړ شم. دوکانونو او هر ځای کې پولیس ولاړ وو، پلټنې کولې او ډېرې پوښتنې کولې.
ایران پر اسرائیل دغه برید وروسته له هغې کوي چې څه موده مخکې په دمشق پر کنسلګرۍ په برید کې چې پړی پر اسرائیل اچول شوی د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د یوه مهم قومندان په ګډون څو افسران ووژل شول.
ایران د خپل عزت لپاره دې لپاره چې خپل هغه وقار وساتي دغه سې حملې ته اړتیا درلوده.
آیا اسرائیل به دغه برید غچ واخلي؟
د دې احتمال ډیر زیات دی چې اسرائیل ورته برید وکړي او د ایران هغه نظامی تاسیسات په ځانګړې توګه هغه اټومي تاسیسات تر برید لاندې ونیسي.
په دې اړه مو د نړیوالو چارو له یوه پوه سره مرکه کړې ده. د افغانستان په اړه ځینې مسایل هم لرو. وباورئ چې د طالبانو د حکومت د مخالفو پوځي جبهو مشرانو د طالبانو په وړاندې په ګډې مبارزې ټینګار کړی دی.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مهم واوریدل، د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران د تیر شپې بریدونه مشروع بلل. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت نن یک شنبه په یو خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ اسرائیل ته منسوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بللی او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. په عین حال کې د نړیوالو او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په سیمه کې د ایران او اسرائیل ترمنځ ترینګلتیا به د افغانستان په لا د مخه کړکېچن اقتصادي، سیاسي او نظامي وضعیت به اغیز نه وي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل او د ایران برید د دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی دی.
د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې نن د دغه وزارت بیان عبدالقاهر بلخي په خپل ایکس پاڼه خپره کړې راغلي، سیونیستي رژیم د خپلو جنایاتو په دوام د اپریل په لومړۍ نیټه د ټولو ډیپلوماتیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریې پلازمینه دمشق کې د ایران سفارت کنسلي څنګه په نښه کړه، چې په ځواب کې د ایران اسلامي جمهوریت تیره شپه مشروع دفاعي اقدامات ترسره کړل. په اعلامیه کې سیمه او نړۍ له نورو هیوادونو هم غوښتل شوی چې د دوی په ټکو د اسرائیل د رژیم د جنایتونو پر وړاندې خپلې هڅې ګړندې کړي. هممهاله په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر هم په اسرائیل او د ایران د بیگانې شپې د توغندیز او درون الوتکو برید په غزه د اسرائیل د یرغل پایله ګڼي. سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل
دغه حمله په غزه باندې د اسرائیل لخوا یرغل پایله ده. نو ضروري ده چې اسرائیل سملاسي په غزه بل یرغل ته د پای ټکی کېږدي تر څو جګړه او د هغې عوامل له منځه لاړ شي.
په دمشق کې د ایران په کنسلګری برید چې د وري په 13مه شوی و، په ترڅ کې د سوریې او لبنان لپاره د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې مسؤول قومندان محمد رضا زاهدي په ګډون د دې ډلې وطن چارواکي وژل شوي وو چې ایران وایي سوابي برید ته یې اړ کړ. د اسرائیل د دفاع وزارت بیا د ایران د حملې په اړه ویلي، ډېر توغندي د دوی پولو ته له رسېدو وړاندې د دفاعي سیستم په وسیله له منځه وړل شوي. د نړیوالو او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په سیمه کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ ترینګلتیا به د افغانستان په لا د مخه کړکېچن اقتصادي، سیاسي او نظامي وضعیت بې اغېز نه وي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه غوث جان باس وایي افغانستان په خپله دا مهال له سیاسي، نظامي او اقتصادي پلوه په یوه کړکېچن حالت کې دی، نو په خبره یې په سیمه کې هر ډول بدلون به په افغانستان اغېز ولري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
خامخا هر هغه تنگلتیا چې دلته رامنځته کیږي په افغانستان باندې تاثیر کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان خپله اوس په ډېر یو لوی کړکېچ کې پروت دی او راتلونکی یې ډېره روښانه نه ده. دا په ټولیزه توګه کېدای شي چې نورې زمینې مساعدې کړي د افراطي ډلو ټپلو ته.
د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر بیا د افغانستان پر اقتصادي وضعیت په سیمه کې د روانې تنگلتیا د اغېزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ایران د افغانستان د ګاونډي په های سعود افغانستان د تجارتی او ترانزیتی شریک پیس بنده دا به د افغانستان په اقتصاد باندې یو اندازه منفی تاثیر ولري. د افغانستان اوس چې د چابهار مسله ده او غوړ چې افغانستان د دغه لارې خضرات او واردات ولري په دغه سې کې به یو اندازه ستونزه پیدا شي.
د دونه د چیرات د محل د میلیونونو افغان کډوالو قربه هم دی او 13 ورځ په دې هیواد کې مشتو یو شمیر افغان کډوالو ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې و چې د وضعیت په بدتري دو سره حیران دي چې چیرې ولر شي، ځکه خپل هیواد ته په ستنېدو سره به د دوی په ټکو له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
پر اسرائیل د ایران د ورستی بریټ د اغیزو دا چې پر افغانستان او په تیر بیا په ایران کې مشتو افغان کډوالو به اغیز سوي په نړیوالو اړیکو به د ورستی کړکیچ اغیز سوي دي چارو له کارپوهانو سره غږیدلې خو به هم په موضوع کې تم کې وي ایرانی چارواکو ویلي چې پر اسرائیل په ورستیو بریدونو سره خپل هدفونه ترلاسه کړي خو اسرائیلي چارواکو بیا ویلي چې د ایران د توغندیو او د ډرون الوتکو نه نوي سلنه بریدونه شن کړي دي. نور به له اسمت سروانه واورو.
د ایران اسلامي جمهوریت په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د اسرائیل د هوایی برید په جواب کې تیر شپه د اسرائیل په لور د توغندو او بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. اسرائیل وایي چې د دې بریدونو په ترڅ کې له ایران، عراق او یمن څخه د دغه هیواد لور ته تر 300 ډیری بی پیلوټ الوتکی او توغندي وتغول شول، چې تر 200 ډیر توغندي بالستیک او کروزو چې د ایران له خاوري وروبشتل شول. لدی بریدونو وروسته چې د ایران د سپای پاسداران د هوایي ځواکونو له لوري وشول، اسرائیل وویل چې پوځ یې له خپلو متحدانو سره یو ځای د ایران له لوري د نه نیوي سلنه ویشتل شویو توغندیو بې پیلوټ الوتکو مخه نیولې او په هوا کې ویجاړ کړې دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ایران د تیر شپې د حملو په نتیجه کې د دغه هیواد یو پوځي مرکز ته معمولي زیان اوښتی او یوه وکلنه ماشومه سخته ټپي شوې ده. وان حمل په جرلسمه په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د بریډ لوخته چې د قص زواق د قومندان محمد رضا زاهدی په شمول د سپای پاسداران او جکپوري افسران پکې ووشل شول، د ایران لوري پر اسرائیل د غچ اخیستون کې بریډ احتمال ورکول کېده. د ایران د حمله د احتمال زیاتیدو سره اردن د شنبه په ماښام اعلان وکاو چې خپل هوایی حریم او قلمرو موقتا د ټولو الوتنو پر مخ بندوي. عراق هم پرون سهار خپل هوایی حریم ټولو الوتنو ته منع اعلان کړ. نن یک شنبه سهار وختي د سوریه په پوله کې د جولان د لوړو د لویدیځ غاړې په الخلیل، بحر المیت او بیر شبا کې د 14 راپورونه ورکړل شول. له دې سره هم مهاله په اسمان کې د اسرائیل د هوازد توغندو او توغندي ضد سیستمونو وړانګو اسمان روښانه کړ. امریکا او فرانسې د ایران د بریدونو په وړاندې د اسرائیل په دفاع کې مرسته وکړه. د اسرائیل د پوځ ویندوی دانیل هاګاری نن وویل فرانسې یو له هغو هیوادونو څخه و چې د ایران د تیر شپې د حملو په مخنیوي کې له اسرائیل سره مرسته وکړه. د په وینا فرانسا ډیر ښه ټکنالوژي، جیټونه او رادارونه لري. د جرمني د باندنوي چارو وزیر انال نابربوک هم په یو پیغام کې اسرائیل محکوم کړ. وی ویل چې په کلکه د اسرائیل ترڅنګ دریږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا وویل چې د په امر او د اسرائیل د دفاع لپاره د امریکا پوست تیره اونۍ سیمې ته الوتکې د بالستیک توغندوی دفاعي سیستم او جنگی بیړۍ ولېږلې. د دغه ځواکونو او تجهیزاتو په وسیله او د امریکایي ځواکونو د فوق العاده مهارت لکبله د اسرائیل په لور ټول وشتل شوی توغندي او درونونه شنشول. جو بایدن دا هم وویل چې د ایران یرغل ته د ګډ ډیپلوماتیک ځواب په اړه د همغږۍ لپاره نن یک شنبه د وډلې له مشانو سره غونډه کوي. همداراز ټاکل شوی دی چې د نیویارک په وخت نن مازیګر د اسرائیل په غوښتنه پر دغه هیواد د ایران د حملو د څېړلو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړه شي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز محمد باقری نن اعلان وکړ چې د ایران له لوري پر اسرائیل د بی پیلوټ الوتکو او توغندو بریدونه د ایران له نظره پای ته رسیدلی او ایران د نورو حملو نیت نه لري. د ادعا کړی چې په دې بریدونو کې د اسرائیلو نواتیم هوایی اډه او د اسرائیل په شمال کې یو اډه په نقشه شوی چې دواړه د پام وړ ویجاړي شوي او لکاره لویدلې دي.
پر راپور کې مو اوریدل چې ایران پر اسرائیل دغه بریدونه وروسته له هغې کوي چې څه موده مخکې په دمشق کې پر کنسولګرۍ په برید کې چې پړی پر اسرائیل اچول شوی د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د یو مهم قومندان په ګډون څو افسران ووژل شول. د ایران د چارو پوه عیسا ستانکزی وایي په دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ له برید وروسته ایران دغسې یوه برید ته اړتیا درلوده چې ترسره یې کړي.
دا واکن د بدلانه پیچو مدي نه کومري زل لپاره د ایران له خاورې مستقیما په اسرائیل بریټیګ دا قسمه کې یو لوی خبره ده کله چې تبعات لري سوریه کې د ایران په کنسولګری له حمله وروسته ایران د خبرګون ته ارتیا درلوده ځکه چې هغه نیابتي کسان د ایران چې په سیمه کې ستاسو د اسرائیل په خلاف عملیات کوي په جنگ بوختي د دغه حمله ته جواب نه سو ویل نو ایران د خپل عزت لپاره د لپاره چې خپل هغه وقار وساتي دغه سي حمله ته ارتیا درلوده فکر کوم چې تر دې زیات ایران نور اقدامات هیله نه لري نه غواړي چې په لوی جنگ کې راګیر شي
د ایران د چارو پو ایسا استانک زیو د اسرائیل نجدی متحد امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن ویلی چې اسرائیل د ایران د بریدونو په مخنیوي کې وښو ده چې څوک د دې هیواد امنیت جدي ګواښ نشي متوجه کولی اوس پوښتنه دا ده چې آیا اسرائیل چې له دې مخکې پر خپلې خاورې د بریدونو په وړاندې سخت عکس العملونه ښکاره کړي د ایران د دغو بریدونو غچ واخلي دا پوښتنه د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل د امریکې په پیل کې د نړیوالو اړیکو له کارپوه شفیق همدر څخه کړې ده
زه فکر کوم تر دې وړاندې هم اسرائیلو چارواکو دا خبره کړې وه که چیرته ایران مستقیما په دوی باندې برید وکړي نو دوی به ورته برید وکړي نو د دې احتمال ډیر زیات دی چې اسرائیل ورته برید وکړي او د ایران هغه نظامی تاسیسات په ځانګړې توګه هغه اټومي تاسیسات چې وو چې مخکې لدینه په وار وار دوی ګوتڅنډنه کړې وکړي چېرته دوی تر ګواښ لاندې شي نو دوی به دغه ځایونه بمباروي زه فکر کوم دوی به هماغه ځایونه تر برید لاندې ونیسي او زه فکر کوم دا برید به مستقیما وي او یوازې به د اسرائیلو د خوانه نه وي بلکې د متحدین مو سره وي
اوس که چیرې د تقابل مسله کیږي او اسرائیل سره متحدین یو خوا ودرېږي ایران کوم داسې متحد بیا لري چې د دې جګړې یا دا بریدونه دوام کوي یا د حمله دوام کوي چې د ایران ملاتړ شي په سیمه کې او یا هم په نړۍ کې
پورې دا جنگ اوس تقریبا دوه قطبي شوی دی د اوکراین تر حالاتو وروسته یوه طرف ته تاسو ګورئ روسیا د چین دی ایران د شمالي کوریا د او ځینې نور هیوادونه هم شته دي لیکن بل طرف ته ناټو د او دغه غړي هیوادونه دي او په دې منځ کې بیا اسلامي هیوادونه دي چې هغه تر ډیره حده پورې توانایي د دین لري چې ځکه هغه اقتصادي ستونزې لري او خپل د امنیتي ځواک دومره نه دی چې په دغه نړیوالو مسایلو کې داخل شي نو زه فکر کوم د دې ماجرا تر شا به روسیا او چین وي لیکن زه فکر نه کوم چې مستقیما به چین او روسیا و دغه جنگ تر ودانګي ځکه چین په دې باندې پویږي چې امریکا غواړي چین په یو ځای کې نه یو ځای کې دوی ښکیل کی او همداراز روسیا خلا په اوکراین کې ښکیل ده نو که چیرته دغه جنگ ته مستقیما دغه دواړه هیوادونه راځي نو دا په دې معنی چې دریم نړیوال جنگ به پیل کیږي نو زه فکر کوم چې د جنگ تر شا به دغه دواړه هیوادونه یې کېدای شي د ایران سره په د ټکنالوژي په برخه کې د اسلحه په برخه کې او په نورو لوجستیکی برخو کې د دوی سره مرسته وکړي خو زه فکر نه کوم چې مخامخ د جنگ تر ودانګي
اوس حتما د سیمه کې د امریکا د متحدینو یا په کزوایم په عربي هیوادونو کې د امریکا د متحدینو د خپې د خپلتیا یا د دې دراکشیدو مسله په کې څومره احتمال شته دی کدار حال کې کویت قطر او راپورونه داسې هم شته ځینې نورو هیوادونو په دې برخه کې البته د نرمۍ کار اخیسته او ویلې چې مسله باید د خبرو لارې نه هر شو کېدای شي دوی ځای هم ورنکي فکر کوي چې د دې هیوادونو د رامنځته کېدو په وخت کې لکه څنګه چې ایران بیا تر ګواښ کړی چې دوی به دا اهداف هم په نښه کړي داسې یو څه احتمال هم شته چې دا هیوادونه هم یعنې د فارس خلیجي هیوادونه او دغسې نور هیوادونه خلیجي هیوادونه هم پکې رامنځته شي
دا د اسرائیلو د حماس تر جنگ راورسته یعنې تر هغې نه مخکې هم ځینې هیوادونه داسې وو چې د اسرائیلو د رسمیت پیژندلو چارې روانې شوې او متحده ایالات په دې کې منځګړیتوب کاوه لیکن د 1 اکتوبر نو وروسته چې حماس برید وکړ او تر هغه وروسته چې بیا اسرائیل په غزه باندې برید وکړ او یو لوی بشری ناورین په غزه کې رامنځته شو ماشومان لته چې دی هغه وژل شو او خارونه چې دی لمنځه لاړل او تر ډیره حده پورې د اسلامي هیوادونو اعلامیه په دې اړه باندې موجود وي لیکن د اسلامي هیوادونو مجبوریت دا دی چې دوی ډیر راکړه ورکړه د غربي هیوادونو په ځنګړې توګه د ناټو د غړو هیوادونو سره شته ده نو دوی ډیر فشار نشي راوړلی او دوی ډیر هغه د نظامي لحاظ هم په هغه حد کې نه دي چې دوی مثلا دغه میدان ته راشي ځکه دوی په کور دننه هم ځینې سیاسي ستونزې او مشکلات لري نو سعودي عربستان په خو بیا خپل یو رقیب لري په منطقه کې چې هغه ایران دی، نو تر ډیره حده پورې دا د معادلی چې دی غیر متجانس دي. نو په دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې اسلامي هیوادونه دي په مستقیمن توګه لکه څرنګه چې روسیا او چین به د ایران حمایت او ملاتړ وکړي، زه فکر نه کوم اسلامي ملاتړ به وکړي. لیکن د دې تر شا به د شیا اسلامي خواخوږي چې د دغه هیوادونو د ولسونو د خوا پر حکومتونو به فشار وي، دوی به تر یو حده پورې د اعلامیو تر حده پورې بیا په غیر مستقیمه توګه کېدای شي په دغه جنگ کې مرسته وکړي. لیکن دا چې مستقیمن دغه جنگ ته راودانګي، زه د دې احتمال ډیر کم وینم.
د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه شفیق همدردو
له خبرونو ور اخوا.
پر اسرائیل د ایران له بریدو وروسته په ایران کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې لا زیاتې شوې. یو شمېر چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته تللي وایي بېرته افغانستان ته نشي ستنېدلی، او له نړیوالې ټولنې هم د خپلو ستونزو د هواري غوښتنه کوي. د دوی په وینا که څه هم د ایران په اکثرو ښارونو کې وضعیت نسبتا عادي ښکاري، خو د تهران په ګډون په ځینو ښارونو کې د پوځ حضور زیات شوی او د پلټنې زیاتې پوستې جوړې شوې. نور جزئیات په دې رپورت کې.
پر اسرائیل د ایران د تیر شپې له بریدونو او د هغې د پایلو په اړه اندېښنو وروسته په ایران کې د افغان کډوالو اندېښنې نورې هم ډېرې شوې دي. دا مهال دغه هیواد د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی. سیده چې د افغانستان د جمهوري نظام یو مدني فعاله وه، په ایران کې د وضعیت له خرابېدو اندېښمنه ده او وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته نشي ستنېدای. نوموړی له ازادي راډیو سره په مرکه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
موږ افغانان ایران باندې د اسرائیلو د احتمالي بریدونو په اړه ډېر اندېښمن یو. نور نشو کولی افغانستان ته ستنه شو، ځکه چې زما پلار افغانستان کې پوځي و او ځان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې یو مدني فعال و. دا زموږ غوښتنه ده نړیواله ټولنه دې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه فکر وکړي.
په ایران کې یو شمېر نور افغان کډوال هم د ورته وضعیت په اړه اندېښمن دي. تهران ښار بیړنۍ حالت غوره کړی او د خلکو د پلټنې موارد هم ډېر شوي دي. په ایران کې د میشت افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې له کوره تر وتلو وروسته نن څو ځایه د پولیسو لخوا درول شوی او پوښتنې ترې شوي.
امروز صبح ما قسمی که از خانه بیرون شدیم میخواستیم بریم به سمت کار.
نن سهار چې لکور وتم غوښتل مې چې کار ته ولاړ شم. دوکانونو او هر ځای کې پولیس ولاړ و، پلټنې کولې او ډېرې پوښتنې کولې. هغه کسان چې اسناد نه لري له کوره نشي وتلی. موږ هم لس ځایه پیژند کارت او پاسپورټونه ورښودلي. دا واقعا زموږ ټولو افغانانو لپاره د اندېښنې ځای دی.
نوموړی وایي له دې ټولو اندېښنو سره سره دی او د رسنیو نور فعالان چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلي بیرته افغانستان ته نشي تللی. په تهران کې یو بل افغان کډوال عنایت الله په ایران کې د روان وضعیت او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه وویل.
مردم بیرون شدن به کارها بازارها باز شده.
خلق کار ته وتلی او بازارونه خلاص دي. یو شمېر هغه کسان چې اسناد نه لري کار ته نشي تللی. ډېری هغه کسان چې اسناد نه لري زموږ افغان کډوال دي او دې حالت نه زیانمن.
خو د ایران په کرمان ښار کې افغان کډوال شمس رحمان وایي چې دلته د افغانانو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي او د ده په ګډون یو شمېر افغانانو پریکړه کړې چې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
خلک چې خپل وطن ته ستانه شو، له یوې خوا دلته د جګړې اندېښنه ده او له بلې خوا ایران کې د کارګرو وضعیت ښه نه دی. ډېرې اندېښنې شته. له همدې امله زموږ ډېر افغان هیوادوال غواړي له ایران څخه ووځي.
تر دې برید وړاندې په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترنګلتیا له زیاتېدو اندېښمن وو او ازادي راډیو ته یې ویلي وو چې خپلې دندې یې له لاسه ورکړي او د خپل برخلیک او امنیت په اړه اندېښمن دي. دا اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترنګلتیا له زیاتېدو وروسته د جرمني په ګډون یو شمېر هیوادونو له خپلو اتباعو غوښتي چې له ایرانه ووځي. ایران د میلیونونو افغان کډوالو کوربه هیوادونو څخه دی چې ډیری یې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بیکارۍ او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته کډوال شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو کره شمیره معلومه نه ده، خو شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 15 میلیونه بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
او د هم د دې خبري مجلې اورستای راپور، د طالبانو د حکومت مخالف او پوځي جبهو مشرانو د طالبانو په وړاندې په ګډه مبارزې ټینګار کړی. د افغانستان د ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم جبهو مشرانو د شنبې په ورځ په یوه آنلاین غونډه کې پر دې موضوع ټینګار کړی. د طالبانو د حکومت چارواکو د دغو دواړو جبهو د مشرانو د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې د پخواني نظام د چارواکو د دا ډول غونډو او څرګندونو په غبرګون کې دوی آزمویل شوي څیرې بللې دي. نور حال د سنا کاکړ په راپور کې،
د افغانستان ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ په نومونو د طالبانو حکومت د مخالفو پوځي جبهو مشرانو په یوه آنلاین غونډه کې د طالبانو پر وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ. د افغانستان ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ازادۍ جبهې د یو شمېر قومندانانو او نورو غړو د وژل کېدو د لومړي تلین په مناسبت جوړه شوې وعده وکړه چې له طالبانو سره له پوځي مبارزې پرته بله لار نشته.
طالبان هیڅکله افغانستان د پاتې نورو افغانانو کور نه ګڼي، او د دې مفکوري او تیاره فکر پر وړاندې پرته له مبارزې او مقاومت بل لار نه لرو.
همداشان د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په دې ناسته کې وویل،
هر څومره ژر چې موږ سره یو ځای شو هومره ژر د دوی عمر لنډیږي. امتحان شرط دی، راځئ چې د امتحان په توګه سره یو ځای شو، او که هر مخالف لید هم لرو لرې کړو او سره یو ځای شو وګورو چې طالبان مقاومت کولی شي.
د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو تر دې مخکې د پخواني جمهوري نظام د چارواکو او سیاسي څیرو د دا ډول غونډو په اړه په غبرګون کې دا کړې وه چې دغه څیرې ازمایل شوي دي. له بلې خوا دغو دواړو جبهو ادا کړې چې د شنبې په ورځې په کابل کې په جلا جلا بریدونو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په خپله ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو ادا کړې چې د شنبې په ورځ د کابل ښار په 4 او 5 امنیتي حوزو کې د دې جبهې په دوو جلا جلا بریدونو کې د طالبانو 3 واکونه وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د ازادۍ جبهې هم د یوې ویډیو په خپرولو ادا کړې چې د شنبې په ورځ د کابل ښار په کارتینو سیمه کې د طالبانو د ځواکونو پر موټر برید کړی چې په پایله کې 2 طالبان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد په دې اړه هم د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه، خو د دوی ویاندویانو په اکثرو مواردو کې خپلو مخالفو پوځي جبهو ته منسوب بریدونه نه دي تایید کړي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په دې وروستیو کې په یو راپور کې د طالبانو د مخالفو ډلو د پوځي وړتیا ارزونه ستونزمنه بللې ده، ځکه په ټکو یې د دغو ډلو د ډیریو بریدونو په اړه د رسنیو ادعاوې د تایید وړ نه دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي و چې د 2023 کال نومبر څخه د 2024 کال د جنوري تر 10 پورې د افغانستان د ازادۍ جبهې 24 شوي بریدونه کړي دي. په همدې حال کې د جمهوري نظام د ځانګړو ځواکونو قومندان جنرال فرید احمدي وایي، پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د دوی مخالفې پوځي جبهې په یوه محدوده جغرافیه کې فعالې وي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، که دغه جبهې په تکتیکي او ستراتیژیک کچه ګډ پلان او لید ولري، نو ملاتړ ترلاسه کولی شي او د طالبانو لپاره یو ګواښ ګڼل کېدای شي.
روی یک هدف بزرگ ملی مشترک
په یو لوی ګډ ملی هدف کار وکړي، کوچنی نظرونه او ذوقونه یوې خوا ته کړي او د طالبانو ډلې ته برښتین ننګونه او ګواښ بدل شي، په دې صورت کې د افغانستان د سیاسي چاپیریال د بدلون او تحول لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ برابر کړي.
سیاسي د افغانستان مهیا وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالې مبارزې او جګړې ملاتړ نه کوي او د خبرو له لارې د تعامل پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. له دې ډلې څخه د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت څه موده وړاندې ویلي وو چې د هغه چا ملاتړ نه کوي چې د تاوتریخوالي له لارې په افغانستان کې سیاسي بدلونونه غواړي، او زیاته یې کړه چې هر ډول تاوتریخوالی د افغانستان او نړیوالې ټولنې په ګټه نه دی.
د ازادي رادیو ل ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ ل تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio